Radio.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجملان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان ته د یو پلاوی د استولو په اړه څېړنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تش څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهوري ریاست ته ورمعرفي کړي دي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او 8 نور لادره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د یو هیئت استولو په اړه څېړنه کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږۍ خودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي پرون په نیویارک خبریالانو ته ویل چې د دې شورا هیئت غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلي عمروف زیاته کړه د امنیت شورا غړي په تیرو 8 کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړې چې افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت د شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهوري ریاست ته پیژندلي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې د غوراوي د کمیټې مشر جاوید رشیدی تیر ماښام پارک کې له ولسمشر غنی سره وکتل او د خپلې کمیټې د اجراتو رپورټ یې ورکړ. په خبر پاڼه کې راغلي چې دې کمیټې سید حفیظ الله هاشمي، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره مناسب کاندیدان بللي او اوس په ارګ له دې ډلې څخه یو تن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوره کړي. سل ګرجستاني پوځیانو پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان پر لوري خوځېدلي. دا ګرجستاني سرتیري به په مزار شریف کې دنده ترسره کړي او د ناټو په اډه کې به ځای پر ځای شي. دې پوځیانو ته د 2 میاشتو لپاره په ګرجستان او د 6 میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې. ګرجستان د ناټو غړیتوب نه لري او اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 950 سرتیري لري. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ لوب تړون پرون له یوې هندي کمپنۍ سره په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د لوب لومړی پړاو سکل په اکتوبر میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د شپږیزي په نوم د کرکټ د سیالیو کلنۍ لړۍ هم ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر لطفالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د غوره لیګ سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې وي.
شپږیزه کرکټ لیګ د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دی. دا به په خپل ځای باندې پاتې کیږي. افغانستان پریمیر لیګ بل نړیوال لیګ دی د شراوریزو لوبو. دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
د غوره لیګ د سیالیو تړون د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف مشل او د سنیکسر سپورټس په نوم د هندۍ کمپنۍ د استازي لخوا لاسلیک شو. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو تلویزی پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د رپورټونو له مخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوب د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوب له خپل تاجکستاني سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د له منځه تلو تفاهم لیک به ډېر زر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له مخې د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولی شي چې له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. دو فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړانګه کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شوي. د رپورټونو له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو. د روغتونونو چارواکو او عیني شاهدانو ویلي یو ځوان هغه مهال ووژل شو چې یو شمېر فلسطینیانو اسرایلي پوځیان په ډبرو ویشتل او هغوی ډزې وکړې. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي شاوخوا 50 تنو فلسطینیانو د پوځیانو خبرداري ته پاملرنه ونه کړه او دوی په ډبرو ویشتل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي دوهم ځوان نابلوس ښار ته نږدې په بورین کې د اسرائیلی سرتیرو په ډزو وژل شو. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې پراخ شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 11 کسان مړه شوي او اته نور نادره کدي. د خټو د زورورو سیلابونو دې لړۍ د کالیفورنیا ساحلي خارګوټي مونتیسیټو ځپلې ده. سیمه ییزو چارواکو پخواني راپورټونه چې ګنې په پیښه کې 40 کسان نادرکه شوي رد کړل. د سانتا باربرا ولسوالۍ ویاندوی امبرار اندرسن تایید کړ چې په پیښه کې 11 کسان مړه شوي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 28 نور ټپیان دي چې له دې ډلې 12 کسان لا هم په روغتونونو کې دي او د 4 کسانو حالت نازک ښودل شوی. په مونتیسیټو ښار کې د سې شنبې په ورځ سخت باد پیل شو چې په نتیجه کې له سیلابونو سره خورا زیاتې خټې او خاورې د استوګنې سیمو خواته راغلې او د سختو بادونو له کبله په سیمه کې اور هم ولګېد. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. په دې اړه په خپرو شوو رپورټونو تفصیل درکوو. دا به هم واورئ چې د بلخ د نوي والي ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. د کابل د سرخیپ له زندانه د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي 15 بندیان خوشې شول. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع په پیښور کې د افغان جنرال کونسل معین مرستیال سره مرکه دراوړو. ویدیزو رسمانو ته کتنه هم لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر ژر وکولی شي چې د ویزې پرته د یو بل هیواد ته سفر وکړي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ریپورتونه وایي چې د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټه الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل روزي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ او نړیوال ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د له منځه وړلو هوډ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ تر څنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو له مخې همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در
د امریکا متحد ایالات به له دې ټکنالوژۍ څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. دې مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پيلوټه الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا په خوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمی لر رسیدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلی لر راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمی له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکی وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
آزادی خبری مجله اوري.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. رحمت الله فطرت ازادي رادیو ته ویلي ښاغلی داود له پوځي لارې د کار د پیلېدو طرفدار نه دی او نه هم تر اوسه داسې کوم وړاندیز شوی. یوسف خان صدران د موضوع تفصیل لري.
د بلخ د نوی والی ویاند غو راپورونو په اړه چې ګوندې انجینر محمد داود به په نږدې ورځو کې په شاهین قول اردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی به له پوځي لارو واک خپل نه کړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه ده شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د غو ستونزو له امله چې موجودې دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نه شي کولای، خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دی وایي هغه آوازې چې شاهین قول اردو ته زموږ د تک پاړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا آوازې بې بنسټه دي، ځکه والی د والی په حیث ټاکل کېږي، نه د قول اردو د قومندان په حیث چالته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قول اردو کې خلکو ته معرفي او له مغزایه به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه هم خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو له قولې لیکلی چې د حکومت لخوا د انجینر داود ټاکل کېدو پرېکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوی والی ویان هم ازادي راډیو ته ویل اجرایه رئیس او ولسمشر په خپله پرېکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګه دوی ته ډاډ ورکړل شوی، خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډېر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي د جمعیت اسلامي ګوند ډېر څه نه وایي، خو د دغو ګوند د ویان مرستیال ذبیع الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مخته ځي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والی په توګه د انجینر داود د معرفي کېدو پر سر له تیرو دریو اونیو راهیسې ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ دا تمامد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل ویلي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد موین مرسیال تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان د راجستر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت په کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. زلاندې سبزي له ښاغلي مرسیال پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستان د کابینې د پریکړې وضاحت دی وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیشي او دا چې وستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري.
د سفرن وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دغه سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډه موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستي دي. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وي چې موږ واپس تلل غواړو، خو افغانستان ته غزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پرس تیاریاں نه لري.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو د لپاره یو د ځای په ځای کېدو مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوی دی، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کېدو دي.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل موین مرستیالو چې تاسو ورسره د افغان کډوالو د هغه ستونزې په اړه مرکه واورېده چې په ریپورټونو کې راغلي پاکستان ورته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي، خو ښاغلی مرستیال وایي چې دا ریپورټونه درست نه دي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لخوا د معلوماتو په ورکړې او له دې کاره د کابل او موسکو په هرکلی مقاله لیکلې ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سیقال په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د سه شنبه ورځې تر غونډې وروسته وویل مکماستر د افغانستان پاره غټور معلومات ورکړل. نیپین زیاده مکماستر لډیرو خبرو سره موافقه کودلې ده. هغه ویلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار خغلی مکماستر په افغانستان کې د امریکا او روسیې د همکارۍ په اړتیا خبرې وکړې. د هیل لیکلي د ټرمپ اداره د خپلې انتخاباتي ژمنې په خلاف چې ویلي وو د افغانستان جنگ به ختموي ځکه لګښت یې 100 میلیارد ډالره بلل شوی، اوس په دې هڅه کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مرسته جلب کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په پاکستان د امریکا د مرستو د بندېدو او له چین سره دغه هیواد د نږدېوالي په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر خان په حواله ویلي چې د پاکستان مجازات به دا هیواد د امریکا د لویو سیالانو خواته ور نږدې کړي. امریکا تېره اونۍ اعلان وکړ چې پاکستان سره 2 میلیارد ډالر پوزیم راسته بندوي او دلیل دا راوړ چې دغه هیواد په تیرو 15 کلونو کې لترهګری سره د مبارزې په نوم د امریکا میلیارډونه ډالر خړلې دي. امریکا وایي پاکستان لترهګرو سره مبارزه نه ده کړې او هغه ترهګرو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې په امریکایانو حمله کوي او دا هیواد بے ثباته کوي. چین د امریکا د دریس په خلاف د پاکستان ملاتړ وکړ او ویل چې هیواد دی لترهګری سره په سیمه ییزه مبارزه کې لیوالتیا لري خو د یو بل د تورنولو او فشارونو ملاتړ نه کوي. وال سټریټ ژورنال ورس پانی د سٹاکهولم د سولې نړیوال څېړونکو انسټیټیوټ په حواله ویلي پاکستان د چین د وسلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او له 2011 کال راهیسې د پاکستان د دفاعي اړتیاو په پوره کولو کې امریکا شاته پریښې ده. ورسپانی ویلي د چین او پاکستان اړیکې به تر دې هم زیات شي د ته پکتو چې د یو کمربند یو لار لوی پروژه لري او چین د اټومي تاسیساتو په جوړولو کې له پاکستان سره همکاري کوي. ځینې امریکایي چارواکي بیا پاکستان کې د چین رول د امریکا لپاره ګواښ نه بولي خو د بیجینګ د نفوذ د پراخېدو یو لار ری یادوی.
تاسو ازادي رادیو اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې تقوا کیږي. د کابل د چرخی پله لزندان پرون د حزب اسلامي 15 بیاتنه بنديان خوشی شول. د حزب اسلامي یو ویاند ازادي رادیو ته ویل کسم د افغانستان لزندانونو څخه د حزب اسلامي د زیات شمیر بنديانو به خوشی کېدو موافقه شي او خود زینستونزو ل کابل د کارلهم لخندونو سره مخ دي. شمامود شینوار پری ریپورت لري.
د افغانستان زندانونو څخه د حزب اسلامي د بنديانو د خوشی کېدو په دریم پړاو کې دغه حزب 15 بنديان د چرخی پله له زندانه خوشی شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه بنديان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې له مخې له زندانه خوشی شول. د حزب اسلامي یو وایي نادر افغان د چرخی پله له زندانه د دغه بنديانو د خوشی کېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د حزب اسلامي د 200 بنديانو د خوشی کېدو موافقه شوي خو د ځینو ستونزو له امله دغه شمیره 15 تنو ته راټیټه شوه.
تاسو ته به تر معلومه رسیدي د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په ځرته دوه میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بنديان خلاص شوی وای. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو چې د مشکلات وجود لري او یو چې د کړی دي شاغوی دي زندانیانو د په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتری مشکلات دي چې دغه په اساس باندې دغه پروسه ډیره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
ښاغلی افغان وایي چې د حکومت دننه او بهر ځینې کړۍ شته چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د عملي کېدلو خنډ کیږي او هغوی نه غواړي چې د حزب اسلامي زندانیان له زندانه خوشي شي. پخوا تر دې د روان کال د ثور په 15مه په لومړۍ دوره کې د حزب اسلامي 350 تنه بندیان او په دویمه دوره کې د تیر لوی اختر څخه یو ورځ وړاندې 14 تنه نور له بنده خوشي شي وو. حزب اسلامي وایي د افغانستان په زندانونو کې د 2500 کسان بندیان دي او باید خوشي شي. بلخوا د دې حزب د بندیانو د خوشي کېدلو د کمیسون غړی عتیق الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمه په ورځ د دې حزب یوازې 46 تنه بندیان له زندانه خوشي شوي او 10 تنه نور اوس هم بندیان دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو چې د حزب اسلامي د غړو په وینا د دې حزب د زندانیانو خوشي کېدل د دغه تفاهم لیک یو برخه ده. له دې وړاندې د دې حزب ځینو مسؤلینو نیوکه کړې وه چې د دواړو لورو ترمنځ شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي بندیان نه دي خوشي شوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د سیاسي تفاهم لیک د برخې مسؤل نصر الله سفاری ویل خوشي شو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا جنگ ته مخه نه کړي.
د دقت باندې کار کیږي چې دا تفکیک چې دا د حزب اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګورئ دا پروسه ډیر تال خوري، هغه به ډیر تال خوري چې ډیر دقت باندې دا دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرم یې کړی وي هغه په دې کې نشي داخله درې. موږ د اسلامي سیاسي نظامي مابوسین چې حق لو عبدي ور باندې نیوي، کوم جنایي جرم یې نیوي کړی هغه آزادو.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي بندیانو خوشي کېدل د دې لامل کیږي چې د دولت نور وسلوال مخالفین وهڅوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي حزب اسلامي باید د دې کسانو لپاره ښه زمینه برابره کړي ترڅو دوی بیا جګړې ته مخه نه کړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اروپایي ټولنې استازي په کابل کې ویلي دي اروپایي ټولنه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره خپلې ټولې هڅې په لاره واچوي. د اروپایي ټولنې سفیر دغه څرګندونې پرون په کابل کې د سیرینا ډایالوګ په نامه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبري اعلان کړې. حدیث پردیس یې په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او دغه شان د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي غواړي په یادو مهمو برخو کې خپل رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیرو مادون د پنځمه په ورځ د سیرینا ډیالوګ په نامه د رابلل شوې غونډې په څنډه کې خبري اعلان ته وویل ډیر ژر به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د مهمو مسایلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
Special envoy of the EU for
دی وی ډیر ژر بزمون ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي او موږ خپل ټولې هڅې د اړیکو د خوالي او داچې د افغانستان غونډه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رول لوبوي همغږي کړو او موږ به په دې برخه کې خپل هیڅ ډول هڅې ونسپمو. خاغلی مادون دغه شان د اروپایي ټولنې لخوا د سولې د رابلل شوي ډیالوګ هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د پروسې د روان وضعیت ارزونه او د حل لارو معلومول په ګوته کړل. په دغه ډیالوګ کې په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازو او یو شمېر افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې اروپایي ټولنه په داسې حال کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره د هڅو د پیل خبر ورکوي چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ډېر ځله د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې وې. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی په سیمه کې د ثبات لپاره مهم بلل کېږي او مخکې تر دې هم یو شمېر هیوادونو ورته سینه ډبولې وه، خو په دې برخه کې د اروپایي ټولنې هڅې ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني دغه ډیالوګ ته په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې په سیمه د افراطیت ریخي وچې نشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. نو موړی وای د حج او اوقاف وزارت به په افغانستان کې د وی معتبر دینی مرجع په توګه په دې برخه کې خپل مهم رول ادا کړي.
در بخش ذهنیت سازی
دی وی د ذهنیت جوړونې لپاره باید په جمعتونو، خوانځو او پانتونونو کې کار وشي، ځکه که یو انسان خشن وي او له قضاوت پرته پریکړه کوي ستونزې جوړولی شي. د سولې موضوع په فرد، کورنۍ او ټولنې پورې اړه لري. د سیرینا په نامه د سولې په ډیالوګ کې ځینې ویناوالو انتقاد وکړ چې لا هم د سیمې یو شمېر هیوادونه دینی افراطیت نه په استفادې د سولې د پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د مخنیوي لپاره د ټولې اسلامي نړۍ د اجماع جوړول ډیر مهم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړی شي. د دواړو خواوو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک له لاسلیک کېدو سره د ازبکستان وګړي کولی شي تاجکستان ته او د تاجکستان وګړي کولی شي ازبکستان ته د یوې میاشتې لپاره بي ویزې ولاړ شي. ازبکستان صدراعظم پرون په دوشنبه کې له خپل تاجکستاني سیال سره په کتنه کې په دې اړه موافقه کړې. احمد تکلی تفصیل لري.
تاجکستان او ازبکستان د خپلو وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدراعظم عبدالله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوف له خپل تاجکستاني سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د له منځه تلو تفاهم لیک به ډېر ژر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له لاسلیک سره د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولای شي له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. همداراز چارواکو ویلي چې د شوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو د مهمو ښارونو ترمنځ د بسونو مستقیم تګ راتګ به هم پیل شي. د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د ویزې د له منځه تلو پریکړه له دې مخکې هیڅکله نه وشوې او د دواړو هیوادونو وګړو د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې خورا لوی ستونزې درلودې. ازبکستان او تاجکستان چې دواړه د افغانستان ګاونډیان دي له یو بل سره 1,230 کیلومتره ګډه پوله لري. د پخوانی شوروي اتحاد له رنګېدو پر وروسته موده کې د ازبکستان او تاجکستان اړیکې تل کړکیچن پاتې شوي، ځکه دواړو هیوادونو د سرحدونو، اوبو، د انرژۍ د سرچینو او ترانزیتي مسایلو پر سر تل له یو بل سره لانجې درلودې. د اسلام کریموف د ولسمشرۍ په 25 کلنه دوره کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچن پاتې شول، خو ویل کېږي چې په ازبکستان کې د ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایوف له واکمنېدو وروسته له تاجکستان سره د دې هیواد اړیکې اوس تر ډېره ښه شوې دي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي چې افغانستان ته د خپل څیړون لپاره یو هیئت واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټي پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته پیژندلې. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشهد غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځېدلې. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه کړې. دوه فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړانګه کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شوي. د ریپورټونو له مخې دا دواړه 14 کلن وو. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او 8 نور نادار کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې نیم ساعت خبری مجلې د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې د خبرو شو مطالبو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. مخکې له دې نه چې فرشته نگار شي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه واورئ.
د ژوند رنگونه
می اغا جان دی د هلمند ولایت یم.
د هلمند کې خلک لونګي ډیر په سر کوي کنه نارینه کیدل چې راتوې چې ولې دالته ډیر دود ده.
د لونګي یو تړل خو په مذهبي چارو کې موږ سنت دي د لونګي تړل.
که څوک لکه استقبال لونګي تړي
د وړکتوب څخه تر دا وسه پرې تړم.
په کوم مراسمو کې تاسو دود ده چې یو بل ته لونګي ورکوي؟
موږ د واده په مراسمو کې ورکو، د شزو راکړې ورکړې په مراسمو کې لونګي ورکو. دا دود دی په اطرافي ولایتو کې. کله کله بیا په ځینو مرکو، په ځینو غونډو، په دې دوو کې هم کېدلی شي چې دا توپی وویشل شي.
ښه، ته خپل کوم رقم لونګۍ ډېرې خوښېږي؟
دغه چې اوس مې پر سر ده، دغه توره لونګۍ.
دا خو توره نه ده، کنه چې فولادي ده او داسې نسواري ده.
فولادي هر رقم چې راته پیدا شوه هغه زما خوښېږي. ښه، ودغه زه نه ګورم چې دا توره ده، دا سپینه ده، دا ژېړه ده.
د لونګۍ قیمت راته ویلی شي چې په څو روپۍ دی یوه لونګۍ؟
د 100 روپو څخه نیولې بیا تر 2000 روپو پورې.
تا خپل هغه قیمته لونګۍ دې په سر کړې په څو دی اخیستې؟
ما دغه لونګۍ اخیستې ده په 120 روپۍ.
ارزانه ده کنه؟ دا تړل دی لونګۍ څنګه دي؟ سخت دي که اسانه؟
اسانه کار دی.
ځینې کسان چې لونګۍ په سر کوي کنه یو رقم ګاډي وړي تړي، چې فکر کوي ولې هغه سخت ده ورته.
هر چاته د لونګۍ تړل خپل د وطن پرسم رواج بانی اوس یو راځه خلک لونګي ډیر غټ غټ پیچی یو راځه کوچنی کوچنی پیچی یو راځه مطلب یې تر تړلو پرې دی دا پارچا پالاکو په هغه رسم رواج باندې رسم رواج نه په هغه پرې اړل هغه چې کوچنی یې تړي هغه د نور رواج دی
د لونګي سره بیا د واسکټ مطلب دی کو ضرور نه دی
واسکټ نه ضرور نه دی خو دا واسکټ خو د دې لپاره دغه کو اوس موږ په جیب کې دوسیه مو په جیب کې کاغذونه مو په جیب کې کله کله ډوډۍ هم جیب ته وراچو
د واسکټ جیب
او نو موږ نه الباری لرو نه میز لرو نه دفتر لرو نه بل لرو نه بل لرو دا صدرې موږ ارڅ دی اوس دا و نه زما صدرې کې چې اوس وګورې تقریبا یا اوس نسته اوس مې د چا مې الماوم نو په دا خاطر باندې په خواري واریانې په سولار څو په خواري واریانې کې واسکټ ما غوستي مثلا زم د دې ځای څخه و غاطراپ کې الته کار کوو نو په غاطراپ کې چې زه کار کوم الته خو نو زه په لاس کې شی نه سمړای دا جيبونه کټ کټ جيبونه مور کړی دي بس په دغه جيبو کې ګرځ دغه کوه ده